افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته ورجېست. السلام علیکم. تر روانې یو ساعت کې د ځوان فکر اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دا پروګرام پیل شي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوې او ډېر ژر به پیل سي. په لوګر او کندوز کې 12 وسله والو طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د بین الافغاني مذاکرو لپاره اجنډا ټاکل سوی او ډېر ژر به دغه مذاکرې پیل سي. د افغانستان حکومت ویلي چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وسي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند فریدون خودزو نن ازادي راډیو ته ویل په لومړنیو بحثونو کې به په افغانستان کې د دایمي اوربند پر ټینګښت خبري وسي.
لومړنی اجنډا په افغانستان کې د دایمي او سراسري اوربند اعلان وي چې په دې اړه به خبره کوو. زموږ تمه دا ده چې په دې برخه کې یو توافق سره ورسیږو چې ځکه چې اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده.
د افغانستان حکومت ویلي د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره د حکومت ټاکل سوی هیات پوره چمتووالی لري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د پاتې 400 طالبانیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ چې ورسره به د خوشي سو طالبانیانو شمیر 500 ته ورسیږي. د دغو بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یک شمې پورات د سولې مشورې لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې وکړه. د افغانستان جمهور ریاست ویلي چې ټاکل سوی دغه بندیان په نږدې ورځو کې خوشي سي. په لوګر او کندوز ولایتونو کې 12 وسله والو طالبان د خپلو ماینونو په چاودنو کې وژل سوي دي. دوه وسله والو طالبان پرون د لوګر ولایت په مرکز پولی علم کې وژل سوي چې غوښتل یې څو ماینونه بلې سیمې ته انتقال کړي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاهپور احمد زی نن ازادي راډیو ته وویل
دوه تنه طالب راهګر چې ماینونه یې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته پر موټر سکل انتقالول چې د خپل ماین ښکار شول. لامل یې دواړه
بل خو د کندوز پولیس وایي چې د طالبانو یو سر ګروپ سیف رحمان له خپلو نهو ملګرو سره د ماین په چاودنه کې وژل سوی دی. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان هجرت الله اکبري ازادي راډیو ته وویل چې وسله والو غوښتل دغه بوشکۍ ماین پرون د کندوز علي آباد ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار ځای پر ځای کړي. د دغو دوو پیښو په اړه وسله والو طالبانو څه نه دي ویلي. په بیلاروس کې د مظاهرو په اوج کې د دغه هیواد اپوزیسیون کاندید سویتلانا تسیخانوفسکایا له بیلاروس څخه لیتوانیا ته سفر کړی دی. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر لیناس لینکیویچیوس نن په یو ټویټ کې دا خبر ورکړی دی. په خپله میرمن تسیخانوفسکایا نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل
ګن کسان به ما درک کوي، ګن نور به ما غاندي او یا کرکه راڅخه کوي، خو تاسو پوهیږئ خدای د څوک له داسې انتخاب سره چې زه مخامخ شوم نه مخامخوي.
په بیلاروس کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ تیر انتخاباتو وروسته د دویمې شپې لپاره هم مظاهره چانو له پولیسو سره شخړه وکړه. په پرونیو مظاهرو کې لږ تر لږه یو تن مړ سوی دی. د بیلاروس اپوزیسیون ادعا کوي چې په دغو چاکونو کې درغلي سوې ده. د بیلاروس په ټاکنو کې میرمن تسیخانوفسکایا د اوږدې مودې د مستبد ولسمشر الکساندر لوکاشینکا په وړاندې د عمده سیالې په توګه راڅرګنده سوه. پرون تر دې مخکې هغې د لوکاشینکا پر ځای خپل ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مرکزی اروپا د 15 ورځنی سفر په لړ کې نن د چک جمهوریت پلازمینې پراګ ته ورسید. د خبرو په اجنډا کې د 5G انټرنیټي شبکې په جوړولو کې د چین د رول په اړه بحثونه شامل دي. مایک پامپیو به دوی ورځې په چک جمهوریت کې تیروي. وبخشي مایک پامپیو به دوی ورځې په چک جمهوریت کې تیروي، بیا به سلووینیا، اتریش او پولینډ ته ځي چې هلته د ځینو هغو امریکایي پوځیانو هرکلی وکړي چې له جرمني څخه په وتو دي. د پامپیو هڅو یو هدف دا دی چې هیوادونه وهڅوي چې څو د چین د ټیکنالوژۍ له کمپنۍ هواوی سره همکاري ونه کړي. واشنگتن دغه چینایي کمپنۍ ته د یو ګواښ په سترګه ګوري او وایي چې د انټرنیټ په 5 نسل یا 5G کې مخکښ رول اخیسته دی. پامپیو به اروپا او هڅوي چې د روسیې پر انرژي خپل اتکا راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به سبا د چک له صدر اعظم اندري بابش سره تر کتنې مخکې د چک او امریکا د ټیکنالوژۍ کمپنیو له غړو سره د 5G په اړه وګوري. او د نیوزیلند د کرکټ چارواکو پرون ویل چې پاکستان، استرالیا، بنگلاديش او ویست انډیز تایید کړی دی چې د کورونا لوبه سره سره به په نیوزیلند کې د کرکټ په نړیوالو مسابقو کې برخه اخلي. وبخشي د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر ډیوډ وایټ ویل چې د کرکټ هغو ټیمونو د تجرید لپاره چې دغه هیواد ته ورځي په ویلینګټن کې چارواکو سره کار روان دی. شغلی وایټ خبرلانو ته ویل چې ما ټلیفوني خبري کړې دي. ویست انډیز، پاکستان، استرالیا او بنگلاديش تایید کړی دی چې په دغو نړیوالو مسابقو کې به چې 10 ورځې دوام کوي برخه اخلي. د نیوزیلند د کرکټ ادارې اجرایه مشر د دغو مسابقو د مهالویش په اړه جزئیات ورنه کړل. د نورو هیوادونو لوبغاړي چې کله نیوزیلند ته داخلي جي د اصولو له مخې باید د 4 ورځو لپاره په شدید